سپینې خبرې
رکو راز
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشهید د سپین خبري یا رکو راست پروگرام اوریدو ته فوزی جان احسان او زه زیبا خادم د خبرونه قربانی یو. درنو ریدونکو د طالبانو مشر ویلی دی چې په خزو به د سنگسار او درو وهلو سزا عملی شي. هغه اډیو کلیپ چې د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده سره ته منسوب شوی دی په دې کې ویل شوی دی چې خزی به هم سنگسار شي او په درو به وهل شي، هغه هم د زنا په صورت کې او نور جرایمو په صورت کې. د طالبانو مشر بیا په همدې ویډیو کلیپ کې لویدیز هیوادونو ته په خطاب کې ویلي دي چې ممکن دا به تاسو ته د سیخکاری چې موږ په عام محضر کې د زنا په فعل څوک سنگسارو یا په نورو جرایمو دا سرغړونه ده، دا به ستاسې په نظر ستاسې د ډیموکراسۍ د اصولو خلاف وي او د هغې په ټکر کې به وي سرغړونه به وي، خو موږ شریعت نافذو. د ویلي دي لکه څنګه چې تاسې ادعا کوئ چې ټول د بشریت د ازادۍ دپاره هڅې کوئ، وایي زه هم همداسې کوم، او بیا وایي چې زه د خدای استازی یم او تاسې د شیطان استازی. دغه خبرې چې هیبت الله اخونزاده ته منسوبې دي د طالبانو حکومتي راډیو ملي راډیو تلویزیون د مارچ په 13مه په ایکس پانه کې خبرې کړې دي، خو دا چې څه وخت دا خبره ثبت شوې ده او چیرته په دې حق لسه نه دی ویل شوي. اوس سوال دا دی چې په دې دوه تضادونو کې ګیر بیچاره افغان ولس ځان څنګه ساتلی شي؟ د هیبت الله اخونزاده دا دریځ او مفکوره سیاسي ده که دیني؟ نړیواله ټولنه د دې ستونزو په حل کې څه کولی شي؟ دا ډېرې مسلې دي، غواړو لږ وروسته ورباندې وغږیږو. خو فوزیه جان احسان هم ځینې مسلې لري چې مطرح کړي.
بله، تشکر از شما بانو زیبا خادم. ما هم سلام های خدا به همه بیننده ها و شنونده های گرامی تقدیم میکنم و امید صحت و سلامتی شما. برنامه امروز آغاز میکنیم، البته طوری که زیبا جان هم گفتن، به دنبال نشر نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان که از طریق تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان نشر شد، برخی فعالان زن و مدافعان حقوق بشر افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان و خصوصا حقوق زنان ابراز نگرانی کردند. البته رهبر طالبان در نوار صوتی که به او نسبت داده شده گفته که اجرای احکام شرعی از جمله سنگسار و دور زدن زنان در محضر عام عملی میشه و اینا مصمم هستند که این احکام اجرا میکنند. خب البته سوال عمده ما همچنان برخی سوال های عمده است که خب این تصامیم از کجا ناشی میشه؟ آیا این تصامیم سیاسی است یا در شریعت کدام جای داره؟ تصامیم شرعی است یا تنها برداشت طالبان از شریعت است؟ این مسائل با مهمانای برنامه خود البته مطرح میکنیم. باید بگویم که ملا هیبت الله در این پیام همچنان گفته که او نماینده خداست و غریبی ها را و یا کسایی را که مد نظرش است گفته اینا نماینده شیطان هستند. این مسائل همه با دو مهمان گرامی ما در برنامه مطرح میکنیم، اما پیش از این که بریم و مهمان ها را به شما معرفی کنیم، خبرهای سرساعت طبق معمول آماده است. همکارانم خبرها را به نشر می سپارن و با سم ما برمیگردیم.
ویان احمد الله چوال د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا اميري د بشري حقونو د سرغړونو د قربانيانو په حقیقت او کرامت باندې د پوهیدلو د حق د نړیوالې ورځ سره هممهاله د افغانانو حقونو ته په درناوي ټینګار کړي. رینا اميري د دوشنبه پر ورځ د دې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او د ورکو شویو او نیول شویو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو خپلوانو د ساتنې د ځایونو لپاره د حقیقت په لټه کې دي ځواب ویونکي اوسي. د پاکستان د سوداګرۍ چارو وزارت یو پلاوی د افغانستان په دوه ورځنی سفر کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې هغه پلاوی د رواني میاشتې پر 15مه او 16مه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د سوداګرۍ پر زیاتولو غږیږي. د دې سره هممهاله د طالبانو تر واک لاندې باختره شانس د تورخم د کمیسر مولا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړي چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځن وروسته بیرته پرانستل شوه. نن له غرمې مخکې مولا عبدالجبار حکمت رسنوی ته ویلي د تورخم دروازه وروسته له هغې د مسافرو په مخ وتړل شوه چې د پاکستاني پوځیانو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوه. د تورخم دروازه چې د ورځې پرې سلګونه باروړونکي موټرې مسافر او ناروغان تګ راتګ کوي تر دې مخکې هم څو ځل تړل شوی ده. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس وایي د غزې پر رافه سیمې برید به د اسرائیلو لپاره ښې پایلې ونه لري. میرمن هیرس له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي پر راپاس مکنه برید به یو تیروته نه وي. د غزې زیاتره اوسیدونکو د اسرائیلي پوځیانو له بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره په راپا کې پناه اخیستې. نوموړي ویلي د راپا اوسیدونکو د تللو لپاره هیڅ ځای نه لري. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دوه کسانو په منځ کې لکتر لګه څلور احتیاطونه په تیرو څلور ویشو ساعتونو کې وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترورستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمیر 4000 ډیر ښودلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین پلازمینه کیب کې نن سهار د 14 غږونه اوریدل شوي. په کیب کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوي او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالی نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې د کیه په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیب خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پیښه تایید کړې او له خلکو یو غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د سایوس ام اس په نوم د پیزایي بیړۍ لیږدونکي توغندې چې درې ستور مزل پی کیو پرون پیزا ته وتوغول شو. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې دغه ستور مزل د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او بیلاروس دی. دغه پیزایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال پیزا تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د پیزایي بیړۍ دغه لیږدونکي توغندې د تیرې پنځشنبه په ورځ وتوغول شي، خو تر الوتنې 1 ثانیه مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمېدو له کبله لغوه شوې وه. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د پروکراسي سپین خبرې د پروګرام اصلي موضوع ته راځو او په دې مسالې باندې د ټاکلې موضوع باندې د مرمنو نظریات او تحلیلونه کوي. ځوتنه ملمنی له رو د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ډاکټر دیما پتنګ او د افغانستان د پوهنتون په خوانی استاد د شهلا فرید. دوی به په دې مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي چې د مارچ په سری رښتمه یو ویډیوي کلیپ خپور شوی دی، هغه هم د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. او په دې ویډیو کې ملا هیبت الله وایي چې په خځو به هم په عام محضر کې سزا تطبیق شي، په دروغ ووهل شي او سنګسار بشي. دغه ډول حکومتونه چې مخکې صادر شوی او عملی شوی دي د دې یو شمیر مثالونه شته چې هم خزو ته داسې سزا ورکړ شي او هم نارینه وته. اوس په دې برخه کې چې دغه ویډیو خبره شوې ده ځنې نور ټکي هم پکې سرګن شوې دي او د طالبانو دریز خې چې نورم راس په ورځ د دوی دزونه سختيږي څومره چې غرب نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس تاکید کوي یو د خزو حقوق بشري حقوق وړي او دغه درناوي او احترام وړي اما غوړه د طالبانو په دریز کې سختي سختواله راځي او سوال دا دی چې دغه وضعیت څنګه بدلیدای شي نړیوال څه کولای شي ولس چې ګرد په دې منځ کې څنګه ځان خلاصولای شي د طالبانو دغه دریز د غرب او د بشري حقوقو او د نړیوالو سازمانونو د اگر نړیوالو نورمونو سره بيخي مخالف دي مخالف لور دي نو ولس په دې دوه کې ګرد سوال دا دی چې غواړو زموږ دغه د کارپوهانه په دې نظر ورکی چې د حل لار څه ده چاره څه ده. اول دا چې د ملاحبۃ الله خبره ده په دې ویډیو کلیپ کې چې زه د خدای استازیم او غرب ته وایي چې تاسو د شیطان استازی من غواړم په دې باندې پوښ طالبانو د غدریز کوم اساس دی دا سیاسي دی دا بل کوم دلیل لري د شریعت نافذول کوم اساس دی په دې باندې غږیږو نو درنو ریډر کو به تاسو خپل نظریات روسته په بل خبرونه کې سرګن کړئ. بله
ما هم با سلام مجدد همچنان که زیبا جان گفتن در رابطه با پیام اخیر ملاحبت الله صحبت داریم که گفته زنان تصمیم دارن زنان همچنان در محضر عام دور زده شوند و سنگسار شوند و او گفته خطاب به کشورهای غربی گفته که شاید شما ایره نقض حقوق زنان بنامید اما اونا ایره ای حکم به دلیل ارتکاب زنا انجام میتن یا عملی میکنن و او گفته ما نماینده خدا هستم و شما خطاب غربی ها نماینده شیطان. حالا این پیام ها چی معنا میده؟ این خطاب به مردم افغانستان است، به مردم دنیا است، به کیز؟ در رابطه دو مهمان گرامی داریم، البته مهمانان ما شهلا فرید قبلا استاد دانشگاه و همچنان دیو پتنگ تحلیلگر سیاسی هستند. زیبا جان به اجازه تان سوالا را با خانم فرید آغاز میکنیم. بانو فرید سلام به شما.
سلام و احترامات دارم.
تشکر. پیش از اینکه سوال با شما مطرح کنم بانو پتنگ سلام به شما، حضور دارین؟
سلام به شما
هم چیان برسد. تشکر بسیار جد.
بله من اینجا.
ممنونتان. تشکر از هر دو مهمانان گرامی از حضورشان. بانو فرید با شما سوال آغاز میکنیم. برداشت شما از این پیام ملاحبت الله چیست؟ این پیام مربوط به تصامیم سیاسی طالبان میشه یا که ناشی از برداشت های او از آموزش های دینی است؟
من فکر میکنم پیامی را که رهبر طالبان دادن یا نامی را که مطالعه گرفتن که از حضورش ما هنوز مطمئن نیستیم که این شخص وجود داره یا نداره، برطرفش هم جنبه سیاسی داشت پیامش و هم یک جنبه برای شهروندای افغانستان داشت، برای زنان نشان دادیره خصوصا برای زنان که شما به حیث شهروند برای ما اهمیت ندارید و همچنان بر جهان فهمون که ما از مکتبی که پیروی میکنیم به فکر خود از تحلیل و بررسی که از دین داریم و یا امو تفسیر منحصرانه به فرد که از دین داریم ما او را در هر حالتش هم تطبیق میکنیم و یک نوع تهدید در پیامش بر جهان و منطقه وجود داشت که ما جهاد ما ختم نشده و ما جهاد از مرزهای افغانستان هم بیرون انجام خواهیم داد و به جهان یک نوع تهدید کردن که ما قادر هستیم که اگر شما ما را به رسمیت نمیشناسیم با ما روابط نمیداشته باشیم ما باز هم میتونیم به جنگ خود به خاطر رسیدن به اهداف خود و همو اهداف فکری خود که ما از دین داریم کوشش میکنیم. یک جنبش که برای شهروند افغانستان خصوصا برای زنا بیشتر تهدید قوی تر ساخت برای زن افغانستان که زنای افغانستان دیگه به خاطر خواستن حق خود صدایی نداشته باشن، حرکت نکنن، همچنان یک نوع استفاده سیاسی و استفاده افزارگونه از زنها در مقابل دیدگاه های جهان داشت که نقض حقوق بشر و نقض حقوق زن هر لحظه در افغانستان صورت میگیره، به نوع به جهان نشان داد که ما این کار انجام میتیم و ما ایچ احترام به روابط در سطح بین الملل نداریم.
احساس پی اجازه فوجیجان هم دا سوال را جی کوم خپل بل ملمانی ته د پروگرام چې څه نظر لري دی به پتن خور تاسو معلومه ده چې چې څومره د طالبانو نه نړیوالو وغوښتل چې د ښځو حقوق او د بشر حقوق رعایت کړي، اما همره دوی خپل دریز نورم پسې سخت کړ. او دا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې رینا امریکا مخبرې وکړي چې د ټولو افغانانو د ښځو او نجونو د حقوق او انساني کرامت درناوی وکړي. بیا دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د وضعیت خبره وشوه چې وضعیت نورم پسې خراب شوه دی. همداشان ریچارډ بنت هم دا خبرې وکړي او د مارچ په اتمه چې دا د ښځو ورځ وه چې ارزینه مثلا بیانې نشرې دي، ګوتیرش په دې اخر کې په دې خپل راپور کې ویلي چې دا د بشري حقوق خو سرغړونی چې دی دا باید طالبان بنکې د دې نه باید لاس واخلي او په عام محضر کې دا د دوی دغه عمل چې دی په عام محضر کې مجازات د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. مګر بیا هم موږ ګورو چې د مارچ میاشت خلاص نه ده چې دا په دې میاشت کې د ښځو حقوق بشري حقوق ته په ټول جهان کې توجه کیږي او په دې کې فکر کیږي چې مسالې څنګه حل شي. مګر د طالبانو مشر د سي یا خبره کړې دا او ویډیو خرش او بخې کلیپ خبر شوې دی، اواز خبر شوې دی چې دته منسوب دی معلومه خونه ده. واقعیت باندې موږ نه پیګو خو وی چې ښځو ته په عام محضر کې د زنا په صورت کې په عام محضر کې جزا ورکړي چې هغه به پدرو وهل وي او څنګه سارول وي. نو زه غواړم پوه شم چې ستاسو توقع څه و، د جهان توقع دا و، د خلکو توقع دا و چې لا قل یو سنر مخ به د تعلیم او تربیه او بشري حقوقو دې برخه کړی شي. مګر د بد نه بدتر شول مسله ستاسو انتباه ده چې ولې هبت الله خان د منصوب دغه خبرې نشر شي ودي، د دې اصلي مقصد څه شه ده؟
امیرمن زیبا تاسو ته سلامونه ویایم، هم در رقم تاسو درنی ملمانی ته او تاسو همکاری ته او تاسو د دې پروګرام ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو ملمانی میرمن فرید خو خبرو ته اشاره وکړله، زه به د څنګه سره دا خبره به هم ورته اضافه کړم. ګوره اول خو زموږ ته توقع درلودله، هغه بلا شکه چې زموږ توقعګانې د پاخرو دوه نیم درې کالو کې موږ تاسو انده غوښتنې دي د بشر کوو چې اقلا د میرمنو حق او حقوق باید ورته ورکړل شي، د مکتبونو دروازې راخلاصې شي. او زه فکر کوم چې دا یوه غوښتنه نه صرف زموږ تاسو د افغانانو ده، په خپله د حکومت په منځ کې د دوی خپلو چارواکو هم همدغه ایلي دي چې دوی په دې باندې پوهېږي که چېرته دا رقم د دوی امیرالمومنین ادامه ورکړي نو د دوی هغه شتون په حکومت کې کېدی شي ورځ تر بلې وخت یې په کمیدو باندې وي. که چېرته راسو دې ته چې په دې منطقه کې فعلان کوم حالات روان دي، موږ تاسو وینو چې د پاکستان سره د افغانستان شخړه ورځ تر بلې ډېریږي، د دوی هغه کوم روابط هغه کومه مینه چې یو بل سره درلودل هغه ورځ تر بلې په دښمنۍ باندې اوړي. او د دې څنګ سره که موږ تاسو وګورو چې په ماسکاو کې د هغه کومه پېښه چې وشوه، توریستي پېښه چې وشوله، موږ هغه هم باید په نظر کې ونیسو. دو خاطره چې هغه توریستي پېښه چې وشوله موږ په تاسو هغه نادیده نشو نیولی، د خاطره چې دلته موږ د دې څنګ سره د امریکا د وزارت خارجه هغه کوم پیغامونه چې ورکړل، یا وزارت دفاع چې کومې خبرې وکړې په امریکا کې وي چې تروریزم ورځ تر بلې په افغانستان کې په ډېریدو باندې دی، په منطقه کې په ډېریدو باندې دی. همدارنګه هم د پاکستان دریځ که موږ تاسو ووینو چې نن یې خبرې کولې چې موږ هغه کومه حمله چې په افغانستان باندې کړې وای، دې په خاطر باندې نه وای چې موږ په عامو وګړو باندې غوښتل چې حمله وکړو. زموږ استخباراتي معلومات موږ ته راکړل شوي چې هلته تروریزم شتون درلودله او زموږ خبره فیلي واکمري وانرمیدله. نو که چېرته موږ تاسو اوس دلته په منطقه کې بدلون رامنځته کېږي او دلته د دې څنګ سره بیا د ملا هبت الله خبرې موږ تاسو اورو چې هغوی بیا اشاره دې ته کوي چې هم نړیوالې ټولنې ته غواړي اخطار ورکړي او دې څنګ سره د اخطارې د څنګ سره دوی د میرمنو د کار نه استفاده کوي چې موږ به میرمنې دا رقم سرایی محکمه بی که و دار بی وحو اغا اختارون دی چه لکه دلتا چه ساس میرمنی همو بی چه اختار دی میرمنو دی پاره دی چه ساس نورغت مرا پورده که بایه که چه ساس غد را پورده که بایه نموگه با اغا دی اغا کم خبری چه اغا بیانی چه بکه و موگه با مغی تاریکی سر با موگه خپل نو زه فکر کوم چې دلته اصلا په منطقه کې بدلون رامنځته کېږي ورځ تر بلې، دې په خاطر باندې دغه دریځ هم په افغانستان کې د ملا هبت الله بدلون رامنځته کېږي. که موږ تاسو د دغه مخکنیو خبرو ته پام شو چې د کومې خبرې کوه، په دې کې زیاتره نرمش ښودل کېدله، خو په دغه خبرو کې د ده زیاتره اخطارونه وشي ورکول کېدل او دی په دا رقم یو لهجه باندې خبرې کولې لکه چې د نړیوالې ټولنې سره په جنګ باندې وه او توپک یې د میرمنو په سر باندې میرانی ولای ما.
تشکر بانو دیوا. بانو فرید، با در نظر داشت تبصره بانو دیوا، به نظر شما این پیام هبت الله در سطح داخلی چقدر تاثیر داره در بالای امو مبارزات زنان که در گوشه و کنار افغانستان میکنن، و همچنان چقدر ارتباط داره به اظهارات نهادهای سازمان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان که در اواخر محدودیت های طالبان قابل قبول نمی دانستن و واکنش نشان داده بودن؟ دمی دو مورد اگر شما صحبت تانه بکنین. اول
من فکر می کنم که از لحاظ روانی زن افغانستان در یک حالت ثابت قرار ندارن، و چنین بیانات و چنین فرمان هایی که صادر می شه، تقریبا قبل از این هم 90 فرمان را که طالبا صادر کردن، 90 فرمان در مورد محدودیت های برای زنای افغانستان است که نه تنها حقوق اساسی زن محدود شده از بین رفته، بلکه آزادی انسانی که ما یمی پذیریم که انسان یک موجود اجتماعی است که باید با اجتماع زندگی کنه، او را از امو اجتماع حذفش کرده، یا دقل امی حق یک زن نداره در افغانستان که در رابطه با کار خود، در رابطه با تعلیم خود، خودش تصمیم بگیره. این مسئله کلش از بین رفته در افغانستان، لذا با یک نوع زیر یک فشار کلان روانی و جسمی زن افغانستان قرار داره. حال لحظه وقتی یک فرمان جدیدی دیگه مطرح میشه، اونجا بازم بحث ننسته، خواه مخواه زنها رو به یک طرف یک بحران اعتماد به جامعه و به یک بحران اعتماد به حکومت و به مردم میبره. چون حیبت الله در این پیام خود نگفته که ما وقت سنگسار میکنیم زن و مرد حدود سر زن و مرد تدبیق میکنیم، تاکیدش بیشتر بری بوده که ما زن در مظهر عام سنگسار میکنیم، در حالی که در اصول دین اول خود رجم یا سنگساری که اینا میکنن با رجمی که در اسلام بوده زمین تا به آسمان تفاوت داره. دومی که در شرایط فعلی قسمی که در اسلام بس رجم تطبیق میشه، و خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر ما فرمودن که کوشش کنین وقت زن مورد رجم قرار میگیره بفهمه که آیا عمل زنا را انجام داده یا نداده، برای اینکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تاکیدش بری بیشتر بود که زنا همیشه زیر فشارهای مختلف قرار دارن، امکان داره امی رابطه با فشار بالای صورت گرفته باشه، خودش توافق به عمل جنسی که نام زنا بالاخره ختم میشه، اگه او توافق باید وجود داشته باشه شاید نباشه، لذا وقت اینا تحلیل از اون ندارن. و حتی سنگی که بالای یک زن پرتاب میشه، نوع عمل کرده که در مقابل یک زنی که زنا کرده و مرد از زانی و زانی هر بی از اینا باید جزا ببینه، متفاوت تر است. احترام به محریم زن صورت گرفته، ولی متاسفانه زنی که با وجود که به طرف سنگسار برده میشه، به طرف رجم برده میشه در دین، ولی به کرامت انسانیش احترام گذاشته شده، متاسفانه از امون دین هم اینا یک برداشت درست نداره. اما فکر میکنم یک تهدید کلان است، این صدای زنهای افغانستان خاموش میسازه، زن افغانستان میفهمه که در داخل افغانستان قوانین حاکم نیست، محکمه عادلانی وجود نداره، یک فرد از طالب که سلاح به دستش است این فرمان به هر نوعی که بخواه بالای زنها تطبیق کرده میده. از ما فکر میکنم صدا بیشتر خاموش میشه، ولی هم ما بدانیم زنایی که بیرون از افغانستان است نمیگن که صدا خاموشه. ما صدای زنای افغانستان هستیم و صدای حق طلبی زنای افغانستان همیشه در جهان بلند خواهد بود و هست.
مننه تحسین شهلا فرید خور، دیر تشکر دیوی پتن خور. تحسین فکر که این دنیا خو دو طالبانو نه دو نړیوال کانونسینونو دو میارونو عملی کول غواړي، مگر برعکس تروسه پوری چې مونږ ګورو ای سغی ته احترام و درناوی نه دی شوی د رپورټونو له قراره، او طالبان وی چې مونږ د شریعت نافذول غواړو، او وصله طالبانو د مشر د خلینه د خبره هم شوی ده چې وی مونږ خپل شریعت نافذو او زمون کارم دلته نه ختمیږي، دا کار د عملري، او ویلي ویلي دي چې مونږ د خپل اصول د پاره شل کاله جنگیدلی او شل کاله نورم چې همدا حال وي مونږ به جنگیږو. نو سوال دا دی چې د افغانستان ولس په دې منځ کې گیر دی، دغه بیچاره ولس د خلاصي کومه لار لري ستا په فکر؟
دبا خورد فکر کاومه چې ګورې دلته که موږ د دوی دغه صرف خپل د دوی پیغام ته وګورو، ی دوی پیغام نه دا و چې دوی وی چې علما ته به خبره پریږدو، چې علما به پس د دې نه هغه برنامه برا جوړوي چې په څه رقم شکل باندې باید اسلام په افغانستان کې باید په پښو ودروي. فکر کاومه دلته ټوله خبره په دې باندې ده چې همیشه په افغانستان کې چې جګړه شوې ده، کوم داسې تاریخ ته وګورو هم ده د مذهب د کارت نه همیشه دوی کار ونه اخیستی دی، فشارونه وارد کړي دي او کوشش یې کړی دی که چېرته د کور په منځ کې جګړه وه او یا که د د نورو هیوادونو څخه تاسو اشکار باندې د مذهب د کار نه کار کار بل څه دی نو څه پکې کومه چې دلته علي را ده چې زه پکې کومه چې د افغانستان حکومت په اول په دې باندې کوشي چې د نړیوالو ټولنې سره دوی باید په بهترو الفاظ باندې خبرې باید وکړي او د دې په دغه باندې چې دوی اخترونه ورکړي زه پکې نه کوم چې په دې اخترونه باندې به کوم ځای ونیول شي چې موږ تاسو پام کوو هغه ولې دل باندې چې طالبان راغلي و همدغه اخترونه په دې وخت کې نو کوي هم ورکول شي دي زموږ حکومت نشي په کولای موږ تر اخره ورځې پورې به موږ جنگي ګو خو څه وخت چې امریکا ورته راغله په تو وختو کې وشوې فلې چې دوی د باینې یو سیمه ده په کومه ده تاریخ نه دوی باید ذکر وکړي او دا رقم پیغامونو زه فکرمه کوم چې خپل د افغانستان ولس هم د دوی د څنګ ته ودرېږي که چېرته دوی راضي او په میرمنو باندې غواړي چې دومره سختۍ راولي صرف دوی په خاطر باندې چې غواړي د نړیواله ټولنه باندې خپل هغه سیاست پر باندې ومني زه فکر نه کوم چې دا به یو کامیاب سیاستي له خاطر هغه صرف د بلند محاله وخت لپاره به کېدی شي چې دوی شرطونه د دوی خبرې ځینې وخت کېدی شي ومنل شي خو دوی ثبات باید هیواد ته راولي دوی باید د خلکو د فکر آرامش لپاره باید کار وکړي دا رقم پیغامونو باندې زه په کومه چې ولس نور هم موږ تاسو د دا رقم فکر سره شو چې غوی د هیواد نه بیرون شي او رقم بیا چې را پیدا کړي شو شي کړی د هیواد نه وتښتي نو دا پیغام چې دا ځلې دوی ورکړی دی زه فکر نه کوم چې ډېر به د دوی خپل حکومت ته به د اوږدمهاله وخت لپاره به ډېره ګټه ورسوي
خدای کې مهمه خبره ده چې د دې عقوبت به سوي دغه پیغامونو او د دنیا عکس العمل به سوي دغه پیغامونو په مقابل کې او د طالبانو نه د خواستونو په حق له چینړېواله ټولنه اروپאי ټولنه د افغانستان او لوی ګاونډي ملکونه اسلامي هیوادونه دوی ټول ستړي شوي دي په دې تیر دوه کلونو د نیمو درې کلو کې چې د طالبانو نه غواړي چې د بشر حقوقو ته احترام وکړي د خزه حقوق ته احترام وکړي دا محدودیتونه مو چې وزکړي دا محدودیتونه لری کوي خزه پرې دی چې کار وکړي ځکه چې په افغانستان کې کا د سه نفوس شمارې هغه خو صحیح خو په دی اواخر کې نه د معلومه خو بیا موږ کېږي چې څه کم سړوي خمیرونه دي او په دې کې د نمایي نزيات خزه دي څنګه کېږي چې د نمایي نزيات خزه په کورو کې نه کندې عاید ونه لري او ملک دې آباد شي ودان شي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو واکدارانو ته متوجی دي خو په یواز دي چې د دې مسلو غمو خورل شي برعکس داسې پیغامونه نشریږي چې خپل ولس مې ایران پاتې کیږي چې موږ خدا ته وقونه لرله نو اوس سوال ده چې دغه اختر چې تاسو موي چې نړیوالو ته او دنیا ته او غرب ته اختر دي دوی څه کولای شي دوی کوملار منس کې شته چې هغه ونیسي چې طالبان یا سملارو نیسي او یادا چې دې ته غاړه کیږي چې بس نور موږ سن شو کولای لاس وخت
ګوریا هر ځلې چې یو پروژه په دې منطقه کې هغه د غوړي چې ساته ورته یې موږ تاسو هم شری دی چې د تاریخ په کاتو سندره کوم پروژې چې مخکې هم راغلي دي چې د غوړي چې دغه هغه به بنیاد کې یاد بینه یو سي جات هر وخت د رقم شړې را جوړیږي او د رقم به پیغامونه ورکول کې اخترونه ورکول کې یو بل هیوا دونو ته په څه پر کوم ځلته خبره د لکه تاسو چې څنګه امکان لري چې په دې سره مېرمنې په کور باندې کې نه ورشي امکان هم دغه چې ځینې د جنوسي متاسفه زمږه تاسو کوم دي د کار دي پندوسته د نفوس په کورمه ده نوسته هغه ځوانان چې کولای شي کار وکړي او د کار باندې نه ده برابر زمږه تاسو هیواد هغه شرط د میدان اصلا ود مختکیږي نه او بي سي هغه څنګه نه ورتيږي نه اوس تر کومه دلته اصلا څنګه غاښه ده چې د امریکا او د روسي په منځ کې په خپل منځونو کې راځي جګړه ده او موږ تاسو وینو چې د حکومت شخړې چې تاسو یې مچرو پیدا کیږي دوی په خاطر باندې چې دلته دغه دوه غټو هیوادونو په منځ کې جګړه خو په دې کې بیا د افغانستان استفاده کیږي او د دې څنګه سره بیا د پاکستان هیوا چې موږ تاسو وینو چې نن راز ورسره بل د دوی څخه دغه رابطه خرابېږي لامل دې ته وایي چې د تروریزم ټاپي وایي چې ورسره بل په افغانستان کې تروریزم ډېر شوی دی دا نومني ډېر شوی دی او دلته بیا په روسیا باندې عمله راځي او دلته اوس د امریکا په ویل چې د په روسیا باندې دا رقم عمله راغله او دا رقم تروریزم مخاونې ول شو نو په افغانستان کې هم ډېر امکان شته دی چې د دایش مخه طالبان ونیشنی ولای نو ضروری ګڼل کیږي چې زموږ ځنې اقدامات باید په دې منطقه کې واخلو زموږ په نظر چې ډیرای د ځنې غټې ستونزې چې پیښیږي دا دی په خاطر باندې نه دي چې دا د ستونزې د افغانستان سره مستقیما لري، دا ستونزې د قدرتمنو هیوادونو ترمنځ ده. خو متأسفانه افغانستان حکومت د صحیح خپل سیاست نشي چلولای. دا به خو چې دوی دا رقم سیاست کړای وای چې دا هم د تروز مخې نیولې وای، هم نړیوالو ټولنې ته غاړه کته کړې وای، د خپل خلکو نه مشروع حکومت د جوړولو لپاره باید اتي شوی وای. خو متأسفانه نن ورځ موږ تاسو وینو چې صرف بدماشي او پختارونو باندې زما په نظر چې د ډیر وخت لپاره به حکومت ونه چلول شي. خو تر څو چې د امریکا پالیسی دی چې طالبان باید پاتې شي او باید حکومتداري کوي او د دوی ملي ګټې دوی کولی شي چې خوندي وساتي، زه فکر نه کوم چې ډېر جدي برخوردونه به ورسره وشي. تاسو ووینئ چې په دې نږدې وختونو کې چې د کوم خبرې چې ملا عبت الله وکړلې چې موږ به میرمنې په دار باندې وهو او یا به یې سنګسار کوو یا به ورسره کوم چالش کوو، موږ به کېدای شي چې د دغه شاهدین هم په همدغه وختونو نږدې وختونو کې شو چې دوی همدغه کار په عکس العمل باندې هم بدل کړي او صرف نړیوال ټولنې ته وښيي چې موږ کومې خبرې کوو، موږ صرف خبرې نه دي، موږ عمل هم پکې کوو. نو تر څنګ دلته زیاتره دغه منطقه کې سیاست بدلیدو باندې دی، یدي په خاطر باندې دغه ځینې جدي خبرې او اقدامات هم کیږي.
بسیار تشکر بانو دیو. بانو فرید، شما به نظر شما چقدر خانمای بانو دیو ارتباط داره به موضوعی که رهبر طالبا اعلان کرده، یعنی تغییرات در منطقه با این نقش داره که زنان داخل کشور اینا تهدید میکنن به اعدام و به سنگسار و به شلاق زدن، و این صحبت های رهبر طالبان چی تأثیر داره با روابطشان با جهان با کشورهای عمده که اینا را کمک میکنن به یک نوع یا کمک های بشر دوستانه میکنن در افغانستان؟
ببینید، یک چیز دیگه که ما از پیام هیبت الله بدست میاریم این است که امو فاصله بین قندهار و فاصله سیاسی و حکومتداری را بین قندهار و کابل بیشتر در میتونه و ما این درک میتونیم داشته باشیم که بین کابل و بین قندهار بنابر حاکمیت طالبا هیچ ارتباط وجود نداره و یا این ارتباط بسیار یک ارتباط در حالت تزلزل است. این گروهی که در کابل زندگی میکنن و گروهی که حکومت پیش میبرن، اینا به این فکر هستن که چیگونه زمین ها را مساعد بسازه که هر چیزی تر اینا به رسمیت شناخته شود، یا مثل چین دولت های دیگه منطقه هم با اینا روابط یا تعاملات آغاز کنن تا اینا بتونن حکومت داری خود دوام بدن. یعنی کسانشان که در کابل هستن اینا درک میکنن که اگر همکاری در سطح منطقه و جهان کشورها با اینا نداشته باشه، حکومت از اینا دیر دوام نمیکنه. ولی متاسفانه نشان میده ایره که هیبت الله یا هیچ وجود نداره و یا هم اگر وجود داره از حکومتداری و از نوع حاکمیت خودشان و از نوع از اینکه روابط با دولت های جهان با جهان چیز گونه باشه هیچ چیز نمیفهمه، هیچ چیز خبر نیست، فقط بایش یک ملا هست و فرامین صادر میکنه و گفش همیست که ما شریعت تطبیق میکنیم، در حال که در شرایط امروزی تطبیق شریعت به نوع که اونا میخواین امکان نداره که در افغانستان تطبیق شود. به هر صورت من فکر میکنم که این حرف روابط جهان با اونا بدتر میسازه و حتی اون کشورهایی که اندکم که راه تعامل با اینا پیش گرفته اینا هم روابط خود کمتر میسازه با اینا و کابل با این در توافق نیست و خود یک بیتفاقی کلانه بین خود طالبا هم میتونه این با وجود بیاره.
خب شما یک برداشت نیست که مخالفت های بین خود گروه طالبا وجود داره و اما تصامیم عمدتا از قندهار گرفته میشه و هر تصمیمی که در اوج گرفته میشه فرمان هایی که تا حالا از قندهار نشر شده یا صادر شده عملی شده در سراسر افغانستان، شما این بار چه فکر میکنین؟ آیا هیبت الله میخواهد که از جامعه جهانی امتیاز گیری کنه یا نه بگویه که خب شما ما را به رسمیت نمیشناسین و ما هم چیزی که شما میخواهید که همان حقوق بشر حقوق زنان است بیشتر آزادی ها و بخصوص آزادی هایی که خانم ها بتانند دانشگاه ها برن دخترها درس بخوانن، فکر میکنین اینا این فشارها را به یک نوع استفاده سیاسی میکنن از این فشارها و میخوان امتیاز بگیرن یا نه که حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟
من فکر نکنم که اینا بود امتیاز شده بیشتر فکر کنن، چون جهان بینی که طالبا داره، جهان بینی که رهبر طالبا داره بسیار محدود به قندهار و کابل است. من فکر میکنم اینا فکر میکنم که ما تهدید میتونیم باشیم، در حالی که اینا تعهد را که با امریکا امضا کردن در توافقنامه دوحه اینا گفتن که هیچ وقت افغانستان باید یک کشور در منطقه و جهان تهدید نخواست، در حالی که این تعهد کردن و امضا کردن در پای از توافقنامه. اونقدر رهبر از اینا به اصول حرکت میکنه، حتی تعهد خودم سرش پای میگذاره. با وجود که اینا تعهد کردن که ما تهدید به منطقه و جهان نخود بودیم، و امروز رهبرشون عملا جهان را تهدید میکنه با این فشارا. این دموکراسی که شما میخواین از آدرس شیطان است، و آزادی و خدمت به بشر که ما میخواین از آدرس خداوند است. ما سایه خداوند هستیم در این دنیا. ببینید این تحلیل ها بسیار تحلیل کهنه قرون وسطایی هست که در قرن 21 در یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است، بدون کمک های سازمان ملل متحد امروز اگر 40 میلیون دلار که هفته وار وارد افغانستان میشه، یعنی امروز رو امریکا قطع کنه، طالب یک ماه دیگه در افغانستان تا آورده نمیتونه. مردم این کمک ها به خاطر مردم افغانستان میشه، ولی به نوع این به کمک برای طالب صورت گرفته. لذا من فکر میکنم که فشارهای جهان با این بیانات خود رهبر طالب فشار جهان به نسبت
پیش از اینکه برگردیم به بانو دیوا، یک سوال کوچک دیگه. رهبر طالب میگه من نماینده خدا هستم و غربی ها را اشاره شاید به غربی ها باشه نماینده شیطان گفته. از نظر شما در اسلام چقدر یک آدم دعا کرده میتونه یک آدم عادی که بگه نماینده خداست؟ شما که سیاست خواندین و حقوق خواندین، استاد بودین سالها، این اظهارات به نظرتون چقدر جای داره در اسلام؟ یعنی خودش چقدر مخالف آموزه های اسلامی است؟
صد درصد مخالف آموزه های اسلامی است، و این خودش هم به منطقی حد آخر به منطقی یک ملا را نشان میده. موجودی که اینا خود شهر خطاب میکنه، خود دانشمند دین خطاب میکنه، این فلسفه دین نیست، این دانش دینی نیست. اینا در جهان امروز هیچ کشور اسلامی با این طرز فکری که طالبا داره نمیتونه قدرت خود ادامه بده. شما باور کنید که اینمی بیانیه از این سبب میشه که فشارهای بر طالب وارد شود که به نام مجبور به شود که چهره هیبت الله که دیده نشد نام ازم از تاریخ افغانستان و از حتی از خود حاکمیت طالبان حذف کنه. شاید این زمینه باشه که امروز روزهای آخر قدرت هیبت الله در افغانستان خود باشه، چون اینا موعد آخر به منطقی بایت یک مسلمان برا انداختن که رابطه با مردم هم خراب میتونن، رابطه با جهان هم خراب میتونن، و از توی دیگه میلیون دلار جهان هم میگیرن به جب مندازن و توسط دو کمت
دیرم. مننه شهل جد فرید کرم بادن. دیوی پتن خور در خبال بیرد در ملاحبت الله خبرو تا چریشو داوی چه تاسی تبدا زمانگا اصول یا زمان فرمانونه چه مانگا بیو چه زنا پا صورت که خزا با ادامی گی پا آم محضر که سنگساری گی با دا جزاگان با ورکول کی گی وی دا با زکا تاسی تسرغلو نخکاری چه ستاسی در دیموکراسی دو اصول سرا توافق نلری، مطابقت نلری. خو ز داوی ما چه پا دی ملکونو که غرب که چه چیر تا دیموکراسی ده دلته خو چې عملا لیدل شي ټول انسانان خزی دي کناری نه حقوق لري، برابر کار کوي، اجازه لري، ازادي لري، تعلیم هر برخه کې. مګر مونږ خو بیا دا هم اوریدل دي چې اسلام کې د غرب نه ډیره دیموکراسي او ازادي ده، د انسان حق او حقوق ته په ډیر احترام دی، البته انسان کلمه یاده شوې ده. نو څنګه کېدای شي چې طالبان چې وای مونږه شریعت نافذ او عملي کوو، دوی دغه سي یو عمل وکړي چې هیڅ ته د شریعت سره مطابق نه ښکاري؟ دغه ته دا فرق چیرته ده؟ د عوامر د کوم ځای نه راځي؟ غاګوري
بلې، زما په نظر سره چې دا ټول د هغه فکر دی چې په اخرو شلو کالونو کې ور باندې کار وشول، کومه تاسو سر د طالبانو هغه باندې وګورو دا څرګنده چې دوی دیګل شي دی په دا رقم فکر باندې دوی ورستر بلې عین خلک شهیدان شول پکې، خلک انتحاریان وکړلې سر باندې فکر باندې چې دوی هغه کوم فکر چې دوی ماشومان او د یو انتحاریان او د بچو ورکاولا چې موږ په دې منطقه کې شریعت لو او اسلام لو او دلته کومې کړنې چې په افغانستان کې کیږي د ټول کفر دی. نو زه فکر کوم چې دغه کومې خبرې چې دوی کوي دا څنګه دوی فکر دی، دا کوم هغه نه دی چې په دې کې دا اوس دوی را پورته شوي او دا خبرې کوي. بېله شکه چې په دې کې دوی سیاست هم را ګډوي، خو که چېرته د دوی هغه کړنو ته متوجه شو دوی فکر هم همدا رقم فکر دی. ګورئ دوی چې څه وخت یي چې زه د خدای نماینده یم، اول باید موږ تاسو توبه وباسو، خدای موږ تاسو پندې باندې مسلمان کړی یاستو چې خدای یو دی او پیغمبر آخري پیغمبر
آخر زمان دی.
او دا چې اوس داسې یو سوک په دې زمانہ کې راځي او دا رقم اداوي کوي زبر کوم دا د اسلام ډیر لري خبره ده اتحاد خو موږ تاسو باید اول د خدای ته وکړو او خدای چې موږ تاسو کوم خبرې کړې دي آیا خدای موږ ته ویلي چې تاسو میرمنې په دار باندې وایي آیا موږ ته ویلي شي چې تاسو میرمنې ته دا رقم بد رفتاری وکړي زه په کله کوم چې خدای دا رقم خبرې کړې وي خو دا چې موږ دا رقم خبرې راپورته کیږي دا خطر هم به زیات ورسره لري ډیر امکان شته دی چې په دې کې خپل د دوی په خپلو منځونو کې ډیر زیاتې ستونزې رامنځته کړي او هغه کوم باید چې امیر المؤمنین ته خلکو کړی دی امکان لري چې هغه باید خپل مات کړي او نه غواړي چې د دا رقم کسب پلویتوب وکړي چې دا رقم فکر لري هغه کسانې چې بېله شکه چې په حکومت کې دي او لږ فکر نه کار کولی شي چې واخلي خو هغه کسان چې بیا شستشوی مغزي شوي دي او پاکستان کې چې روزل شوي دي او وای کیدای شي چې به په بل اقم فکرونو مفکوره باندې وي چې د دوی صرف لیار همدا چې چېرته موږ غواړو چې اسلام هغه خپل هغه ته ورسوو فکر ته ورسوو چې هغه دلته افغانستان کې باید څله پورې باید اسلام رامنځته شي بیا کیدای شي چې هغه خپل تروریستي پېښې دوی رامخته کړي نو زه فکر کوم چې دلته خبره ټوله د فکر ده او دوی د څنګ سره د بخورې چې په دې فکر کې هم دي که چېرته دوی نرمش وخایي چې د دوی فکر د نورو اسلامي هیوادونو کې چې نن ورځ خلک راټوماتو سره پر نړیواله ټولنه کې ستیج لري او هیوادونه هم پرمختګ لري که چېرته دوی دا رقم هیواد افغانستان جوړ کړي د دوی په دې فکر کې چې داعش سره د دوی مخامخ شي د داعشان په دوی باندې د کافرانو نوم یې دی چې دوی ډیر آزاد طبیعت دي طالبان هغه کومې کړنې کوي چې هغه به د اسلام سره په ټکر کې و دلته طالب د دوو سوزو سره مخامخ دی یو هغه خپل کسانې چې دوی روزلی دي په دې فکر باندې چې موږ به اسلام راولو افغانستان ته او په جمهوریت کې ټول کفر روان و نو د ټول موږ بینه وو او دې څنګه به دایر سره دی مخامخ دي که چېرته دوی په خپلو هغه کړنو کې زیاتره نرمش راولي نو دوی خپله د پوښتنې د لاندې راځي چې پرونه پورې خو به موږ ځانونه انتحاري کول موږ به ځانونه وژل تاسو په همدې فکر باندې موږ رالوی کړلو چې دلته کفر دی او موږ باید اسلام رامن څه کله اوس تاسو باندې رقم خبرې کوي چې هغه هم د جمهوریت د فکر نه ډیر لري نه دي ودلته دوی باید ډیر احتیاط سره کار واخلي او همدو خاطر دوی کار اخلي دي احتیاط سره دوی کوشش کوي چې ډیر ورو ورو خپل فکرونو کې تغییرات راولي خو د فخر کې چې اوس د امیر المؤمنین د خبرې چې موږ تاسو ورو د دغه اوس ته خبر رسیږي چې د نرمش نه خبره لوي کیږي موږ تاسو وینو چې دوی نورم سخت ګيري غواړي چې رامن تکریدی نه ادی په دا باندې چې دې ته کار وکړي چې څنګه د خپل خلکو خلن فکر ورو لکه به تر طرف ته بودی او دوی اوس په علما باندې غږ کړای چې تاسو اوس د جګړه مخته بوزئ دوی غواړي چې د اسلام له طریقې نه دوی اوس غواړي چې خپل هغه جګړه چې لکه مخکې کوله اوس هم یزې ته ادامه ورکړي زه فکر کوم چې په دا رقم کړنو سره که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان حکومت ته ادامه ورکړي زه فکر نه کوم چې وروسته د دې نه چې امریکا کې کومې ټاکنې وشي او هلته رئیس جمهور هر څوک چې وي چې وټاکل شي چې دوی به وشي کړی چې د ډېر وخت لپاره به په حکومتدارۍ کې پاتې شي
بسیار تشکر بانو دیوه شما بانو فرید البته شاید سوال آخرم باشه از شما به خاطر وقت ما کم مانده اگر بخوایم 3 یا 4 دقیقه وقت بر کدام شما بدیم نظریات آخرتان بگوین با باور شما اگر جمع‌بندی کنیم برنامه را این اظهارات مثلا چی تأثیرات در سطح خانواده ها داره مثلا چقدر تحت فشار قرار میگیره مردهای خانواده و چقدر کشمکش ها را در داخل خانه به وجود میاره به خاطر که اینا نال بعد از این باید تلاش کنن که خانمشان خواهرشان مادرشان در ملای عام سلاق نخورن یا سنگسار نشن چقدر مشکلات از این کشمکش ها در خانواده ها زیاد میشه و دوم سوالم از شما ایست که چقدر این دست باز میته به جنگجویان طالبا به مسئولین محلیشان که هر بهانه ای را که به دست آوردن و یک زن بیرون بکشن در محضر عام شلاق بزنن مخالفت هایی دارن با مردم اینا را بیرون بکشن زنها را شلاق بزنن و سنگسار کنن به نظر شما این فرصت های بهانه های خوبی برای جنگجویان طالبا و به مسئولین محلیشان نخواهد بود که از هر وقت استفاده کنن، حتی اگر خواستهشان در یک جای برآورده نشه وزن بکشن و سنگسار کنن یا به شلاق بزنن، مثل که زنا رو به بانه حجاب میبرن به زندان ها مندازن.
ببینین ما در 20 سال در افغانستان کوشش بری کردیم که امو جندر کلیتی یا برابری جنسیتی را در افغانستان شکل بدیم یا به وجود بریم، با وجود که موفق نبودیم، ولی حداقل در سطح شهرها تانسته بودیم میره بریم، حداقل در سطح خانواده ها یک احترام بر زن به وجود آمده بود، احترام بر خواهر و دختر به وجود آمده بود که اجازه میدادن به مکتب بره و دانشگاه بره درس بخونه. ولی امروز ما فکر میکنم امو بود پدرسالاری یا حاکمیت یا مردسالاری در جامعه یک بار دیگه در داخل خانواده شکل میگیره و فشارهای چند جانبه و چند بودی بر زن وارد میشه، چون مرد خانواده را وظیفه داده طالبان که باید از زن یا زنها را احتیاط کنن که از خانه بیرون نشن یا مرد خودش اجازه میده. من فکر میکنم این خود سبب میشه که زن به جنس دوم تبدیل شوه و مرد در خانواده 100% حاکم باشه. این از سوی دیگه امروز در اقتصاد خانواده هم زنها نقش ندارن، بسیار سیستماتیک طالبان زنها را از جامعه حذف کردن و این فشارهاشون بسیار سیستماتیک است که مشخصا زنها را بردن به جنس دوم تبدیل کردن و باید یک افزار جنسی بر مرد در خانواده قرار دادن. این تاثیرات منفی بسیار شدیدی را در روان خانواده وارد میکنه و همچنان این را باید بفهمیم که ازدواج های قبل از وقت بیشتر میسازن و مردان خانواده به این عقیده میشه که اگر دخترها به جوانی میرسه و زود به ازدواج داده شدن دیگه زیر فشارهای جنسی قرار نمیگیرن، زیر فشارهای اجتماعی قرار نمیگیرن و اینا اجبار هم سنگسار و اجبار هم متهم به مسائل جنسی نمیشن و جرایم جنسی نمیشن. لذا ازدواجهای قبل از وقت بیشتر میشن بین دخترها.
و سوال دوم ما که چقدر بهانه به دست جنگجویان طالبان میته، چون وقت ما کم است، اگر در یک دقیقه خبر ما بگوین که این بهانه خوبه برای جنگجویان طالبان برای مسئولین محلی نمیشه؟ بله،
یک دستاویز بسیار خوب برای افراد طالبان میشه هستن و مقاصد خود در ارتباط به مسائل خود نرسن، زنا را میگیرن از جامعه و میبرن و طرف سنگسار و اتهامات بر اونا وارد میکنن، چون از سوی دیگه ما باید را بفهمیم قانون حاکم نیست در افغانستان. نگاه، هر کس متهم به یک عمل کرده میتونه که مخالف فرمان هیبت الله و جزا را بالاش تطبیق میکنه. من فکر میکنم یک بحران بسیار کلان بی‌اعتمادی را در جامعه افغانستان شکل میده.
من نه تحسین شهلا فرید، دیر تشکر کرد اومدن. دیوی پتن خورد امیر المومنین دا غورستی وینا دا تازه وینا دا کمی سرگندگونی چکلی دی دا پنا ریوال چولنه که پا ملگرو ملتونو که دا امنیت شورا که نغلو ترمیز کلا چه دا افغانستان پا مسایل رو بنده خبری که گی دا طالبان و زد اجماع که سه بدرون راولی او سوم را سری بدرون راوستش
گوره اغه کومه وختنی چې طالبان کوي چې موږ باید تاسو په رسمیت باندې وپیژنئ، یا موږ حقوق بشر خای یا هر کوم حقوق چې تاسو خای موږ ټول په خوداولي په افغانستان کې ټول موږ درنوي خای چې په کومه په دغه رقم پیغامونو سره د دوی د خبرې نوري هم به بنیاده کیږي او هغه کسان چې د دوی مخالفین دي او هم زیاتره پلاتفورم ورکول کیږي چې دوی وشي کوي چې په ملګري ملتونو کې او په نورو ځایونو کې دغه خبرې ریفرنس کړي و چې دا رقم د دوی امیر المؤمنین فکر لري او دا رقم کړنې به ترسره کیږي یا ترسره کیږي فعلاً. نو زه به کومه چې په غټو پلاتفورمو کې بلا شکه چې دا رقم خبرې دوی په ګټه باندې نه دي، دوی هغه دروازې چې د رسمیت پیژندنې د هغه ورځ تر بلې نورې بندیږي او ستونزې ورته ډیریږي. نو زه فکر نه کوم چې په لاند مهال وخت کې دوی به د کمو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه په دا رقم ستونزو سره به خصوصا چې اوس د ملګري ملتونو بله غونډه په نږدې وختو کې رامنځته کیږي او ویل کیږي چې هغې ته به کېدای شي چې طالبان هم را وبولي، نو ملګري ملتونه کېدای شي چې اوس به د ستونزو سره مخامخ شي چې آیا د طالبانو را غوښتل به ده ښه خبره وي که به نه وي، او یا پرته له دې به دوی چې د طالبانو سره کښېني دوی به دا رقم د غونډې مخته بیایي. نو زه فکر کوم چې هغه لږ چې دوی را مخته شوي وو چې د ملګري ملتونو سره دوی کښېني خبرې به وکړي او کوشش وکړي چې یوه الیاره را پیدا کړي، په دا رقم پیغامونو سره د نصف د نړیوالو ټولنې هغه امید مړ کوي، خو د افغانستان د خلکو هغه امید هم کموي. خلک په دې امید کې وو چې د مکتوبونو زنګ وهل کېږي، کېدای شي چې مکتوبونه را خلاص شي، یو ښه زیری به وي روژې میاشته، کېدای شي چې په دې اختر کې یو ښه زیری راشي، د هته روژې په میاشت کې او دا رقم پیغامونه ورکول د څه فکر نه کوم چې دا به ډېر ګټور وي.
خواه دیره مننه تاسه نشهلا فرید خور تاسه نه دیره مننه چی خبرونه طرف نیخون نظریات مو سرگن کرل د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری دا پروگرام همدلته پای ته رسیږي او د دې نه وروسته زموږ خبرونه ادامه لري خو د نورو خبرونو نه مخکې فکر کوم فوزیه جانې د خبرونو وخت را رسیدلې ده. بله
بله تشکر میکنم. ما هم از بانو شهلا فرید استاد دانشگاه کابل و دیو پتنگ تحلیلگر سیاسی که با ما بودن از حضورتان میمونای گرامی تشکر میکنیم. ما از شما خداحافظی میکنیم. تشکر از وقتتان و میریم به شنیدن خبرهای سر ساعت.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. به دنبال نشر نوار صوتی منصوب به هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان از طریق تلویزیون ملی تحت مدیریت این گروه، برخی فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر از افزایش نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. رهبر طالبان در این نوار صوتی گفته است که به اجرای حکم شرعی از جمله سنگسار علنی زنان در موارد زنا مصمم است. طالبان که در ماه اگست سال 2021 به قدرت بازگشتند، از آن زمان تا کنون صدها افغان از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله جرایم اخلاقی در استادیوم‌های ورزشی و در حضور هزاران تماشاچی شلاق زدند. محکمه عالی حکومت این گروه کم از کم 4 مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کردند. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان به مناسبت روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر از طالبان خواسته است با حقوق تمامی افغانها احترام بگذارند. ملل متحد 24 ماه مارس را روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر نامگذاری کرده است. این روز از سال 2010 به این سو به هدف حرمتگذاری به خاطره قربانیان نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و تاکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت تجلیل می شود. رینا حمیدی امروز دوشنبه 25 ماه مارس به مناسبت این روز با نشر پیام در شبکه ایکس نگاشته است: از طالبان می خواهیم که به حقوق همه افغان ها احترام بگذارند و به خانواده های قربانیان ناپدید شده و بازداشت شده که برای یافتن حقیقت در مورد محل نگهداری عزیزانشان مبارزه می کنند پاسخگو باشند. بر بنیاد آمار تازه اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان، از آغاز تا پایان سال گذشته خورشیدی 3,124,000 تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان توزیع شده است. این اداره امروز دوشنبه 25 ماه مارس با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 2,068,000 مرد و 1,056,000 زن در سال گذشته خورشیدی در 34 ولایت افغانستان تذکره الکترونیکی دریافت کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. روسیه امروز دوشنبه 25 ماه مارس اظهارات ایالات متحده را در مورد اینکه گروه داعش حمله مسلحانه در مسکو را طراحی کرده بود بازمون کشید و اتهام وارد کرد که واشنگتن می خواهد دست داشتن اوکراین را در آن حمله پنهان کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
در حمله روز جمعه بر سالن کنسرت در مسکو 137 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی داعش روز شنبه مسئولیت آن حمله مرگبار را بر عهده گرفت. مقام‌های روسی 4 نفر به شمول یک شهروند تاجیکستان را به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی در بازداشت نگه داشتند. مقام‌های آمریکایی گفتند که در اوایل ماه جاری به استخبارات روسیه در مورد احتمال یک حمله هشدار داده بودند.
ادامه خبرها. ژاپن روز دوشنبه 25 ماه مارس اعلام کرد که در حال بررسی راه‌های برای گسترش همکاری نظامی با ایالات متحده است. سخنگوی حکومت ژاپن در توکیو پایتخت این کشور این اقدام را پس از آن اعلام کرد که رسانه‌ها از احتمال تقویت حضور نظامی آمریکا در ژاپن برای مقابله با چین خبر دادند. شماری از رسانه‌ها در ژاپن و فاینانشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن ماه آینده در نشست سران این دو کشور در واشنگتن بررسی خواهد شد. لین جیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه گفت که فیلیپین باید یک کشتی جنگی باقی مانده در منطقه آبهای جنوبی چین را از آن محل خارج می ساخت، ولی با گذشت 20 سال هنوز به تعهد خود عمل نکرده است. لین این واکنش را در پاسخ به سوال در مورد درگیری میان دو کشور روی جزیره به نام تاماس شول که یک جزیره مرجانی در آبهای جنوبی چین است بیان کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 24 ماه مارچ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که هر گونه انتقال اجباری مردم از شهر رفح واقع در جنوب غزه جنایت جنگی محسوب خواهد شد. مکرون همچنان تصمیم روز جمعه اسرائیل را مبنی بر غصب 800 هکتار زمین واقع در کرانه غربی به شدت محکوم کرد، زمینی که اداره نتانیاهو در نظر دارد شرکای جدید یهودی را در آنجا اعمار کند. و باشندگان هند امروز دوشنبه هولی یا جشن رنگ را که یکی از جشنهای مهم مذهب هندویزم است تجلیل کردند. این مراسم در آغاز بهار تجلیل می شود و در این مراسم مردم بر یکدیگر رنگ می پاشند. هدف این مراسم بزرگداشت از عشق ابدی میان کرشنا، یکی از خدایان ارشد مذهب هندویزم، و رادا خوانده شده است. این مراسم سالانه باعث حضور صدها سیاح در هند شده و در میان هندو مذهبان دیگر کشورها نیز تجلیل می شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در امریکا آقای واشنا رادیو قدرمان اولینو که زمان در خبروانه دفتا پایتا و رسیده، البته در خبرواتر و پروگرام پایتا و رسیده، خود امریکا آقای خبروانه ادامه دادی روز در روایت امروز پروگرام لرو او مسئله خو نن دیر مسئله دی در افغانستان پر ارتباط در نره پر ارتباط خبره د غزه خبره ده چې البته ملګرو ملتونو کې نن په دې باندې بحث او په دې بحث کې په دې ټکو باندې موافقه وشوه چې دا به عملي کیږي تر څو البته اوربند شي او دا اوربند بیا په یو دایمي اوربند باندې بدل شي. راغلو د افغانستان مسلې ته، د افغانستان په مسله کې ډېر غټ خبر نن دا دی چې پرون د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند ته منسوب یو ویډیویي کلیپ خپله دغه د افغانستان ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د هغوی خپور کړی دی، هغوی کې ویلي دي چې ښځو ته به هم بعد دې نه په عام محضر کې سزا ورکړل شي، هغه د زنا په برخه کې چې سنګسار به شي او په درو به ووهل شي. د سزاګانې مخکې هم عملي شوي دي. طالبانو ډېر فرمانونه صادر کړي دي، خو اوس دا فرمانو ګورو چې د افغانستان د ښځو وضعیت او په دې برخه کې په طالبانو باندې انتقادونه مسله چیرته رسوي.
تشکر. بله، من هم میخواستم نخیر تا خبر تازه ندارم، من هم میخواستم بگویم که امیدوار هستم که فرمان تازه طالبا باعث مشکلات بسیار زیاد بر زنان افغانستان نشه که حالا هم با مشکلات زیاد روبرو هستن. البته ملا هیبت الله رهبر طالبان گفته که حدود را تطبیق میکنن که شامل سنگسار و دور زدن زنان در محضر عام به گناه زنا و این چیزا است، اما زنان فعال، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را این مسئله خیلی نگران ساخته که میشه باعث افزایش خشونت ها در جامعه افغانستان شود، به خصوص که جنگجویان طالبان و ساکرشان و مقامات محلی به بهانه های مختلف نشود که زنان را در محضر هم سلاخ بزنند و این باعث سوء استفاده، وسیله سوء استفاده شود و همچنان کشمکش های داخلی در خانواده ها را باعث نشود. و همی امید که سعادتمند باشین و بیننده و شنونده برنامه های دیگر رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. همکارم لینا جان روزبه در استودیو هستن، برنامه روایت امروز پیشکش میکنن و بعد از او بیننده و شنونده برنامه صدای شما باشین. از جانب من فوزی احسان، خداحافظ.
با ما خبر خدر نوریدن کو مننه چخبرونه اوریدن.